یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په مشر یو پلاوی کابل ته روان دی. وړاندې د دې هیئت په اړه تفصیل درکوو. په غزنی کې د مارچلې یا مورچلې تاریخ تر کوم ځایه رسیدلی؟
دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جنګیالیو له لورې د یو مورچل په توګه کارول شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله له ډاکټر سره څېړو.
خوارځواکۍ ناروغان دوه ډوله لري، یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه.
تر وی بجې یو شمېر نور مطالب هم لاسه دی راډو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه.
به همدې خبرونو سره ټکی، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په نږدې راتلونکو کې کابل ته سفر کوي. په بدخشان کې یو شمېر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي. شپږ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلې مشر استاد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسامبلې پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسامبلې مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شامل دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18مه کابل ته ولاړ شي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیه نعیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان با مشکلات زیادی مواجه هستن.
خزی لری رو ستونزو سر مخامخ دی. خزی حق نلری چه درس وایی او کار وکړي. دی خزو لپار دی خوانزی و او پانتونونو دروازی ترلی دی. لطالبانو وارو چه انجونو تا دی خوانزی و او پانتونونو دروازی پرانیزی دوی باید خزو تا دی ازاده ی او کار اجازه ورکړي.
لده مخی؟ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالی سرچینې سنبال شوي دي. ښاغلی متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي. پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمېر سرتیري هلته ورسېدل او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي. دا د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو يرغل وکړ، ځینو ته اور واچاو او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 13 تن امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو لپاره لزر زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا بې ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان پښتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو پاړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پاوز د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشمې په ورځ په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک ٹی ٹی پی سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلی و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسیدو راهیسې د وسله والې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په مشر یو هیئت کابل ته روان دی. دا پلاوی په داس وخت کې افغانستان ته ځي چې په وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. اجمل اند موضوع څرلې ده، ان څه په دې اړه نور تفصیل سره؟
وروستی چې زیات په دې اړه باندې دا چې پاکستاني چارواکي وایي دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ د څانګې په یو غونډه کې وشوه، چې مشري یې د هېواد د ملي شورا یا ملي اسامبلی چې ورته دوی وایي د هغې مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د پاکستان د ملي شورا په ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې موید یوسف له افغانانو سره د بشری مرستو په برخه کې باید نور چارواکي له د پاکستان له اقداماتو خبر کی. ظاهرا په وروستیو کې پاکستان هڅه کوي چې داسې وښیي چې ګوندې په دغه سخت وخت کې افغانانو ته بشری مرستې برابروي، که څه هم په ډېر اندازه نه وي، خو ځینې لارۍ یا ځینې چې دواګانې او خوراکي مواد پکې باري وخت نا وخت افغانستان ته استي او له دې سره کله ناکله د دوی چارواکي هم ځي. د بیان له مخې چې د ملي اسمبلۍ په ویبپاڼه باندې خپور شوی دی، د اسمبلۍ مشر ویلي دي چې د اسلام آباد له خوا له افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې چې موید یوسف به یې په ځان سره وړي او خواړه درمل د تودوخې وسایل او خیمه شامل دي. د مرستیلاند پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړو بیان زیاتی چې د ملي امنیت د سلاکار په مشي د حکومت یو جګپوړی پلاوی به ډیر سره افغانستان ته سفر وکړي، چې د طالبان له حکومت سره د دغه او نورو بشری مرستو پر موضوع وغه کې خلک څنګه چې تاسو اشاره وکړه. دا خبره مهمه ده چې په وروستیو کې د ډیورن پر کرخه د طالب ځواکونو او امدارنګا د پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې شوې دي. څو ځای د سیم خاردار یا
اغزن
سیم چې دوی تیرول غواړي په هغې باندې طالبانو هغه پرې کړی دی یا زیان ور اړولی دی. دواړو لورو ویلي دي چې مسایل د ډیپلوماسۍ له لارې حل کوي او په خبرو باندې حل کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په همدې موضوع باندې موږ پوښتلی او هغه ویل
نیادی چې دا سفر دی د پاکستان د امنیت د ملي سلاکار موید یوسف افغانستان ته، نو دا په دې تناظر کې کیږي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت مابین دا د ازغن تار د ریکولو مسله چې رامسته شوې ده چې په ننګرهار کې لري شو په ځنې برخو کې بیا په نیمروز کې او سور جبلان دي د کندهار نوم داسې ویډیوګانو د طالبانو چې کم حمایت ملاتړي خلک دي په خواله رسنیو باندې هغه جاری کړی نو یو ترنګل حالت پیدا شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت په بابت دغه بنیادی د پاکستان په اړه یو مسله ده او پاکستان په خپل اوس رسمي دا منلی نو دغه باندې به خبرې کیږي نیټه تاسو خبره نیټه خو نه اعلان شوی لیکن فیصله خو شوی چې دی بزی او نیټه بیا مشال ریډیو چې پاکستانی چارواکي سره چې پته غونډه کې شریک وو نیٹے پختونخوا پاکستان لخوا لسم او تلسم د جنوری یو تجویز شوی دی د طالبانو حکومت ته لیکن یو رسمی لا نیٹا نه در شوی خو ممکن ده چې په دغه نیټو باندې دا سفر وشي او چې کله دا جانجا د ډیورنډ پکر خوان دی د افغان تارا لنو بیا دا یو وړاندیز پاکستان کړیو چې یاد د پاکستان پلاوی لاړ شي افغانستان ته په دې موضوع باندې خبرو چې څنګه دا کشیدگی چې دا کوم شي یا د افغانستان نه بیرته سوکرا شي نو بهرال اوس فیصله دا شو چې د پاکستان پلاوی بزي
لکه دې طاهر خان په خبرو کې مو چې واوري د شبر صاحب تر اوسه پورې نیټه نه ده اعلان شوې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت کوم چارواکي هم د دې سفر په اړه څه نه دی ویلي یو یادونه باید وکړو چې همیشه د پاکستاني چارواکو سره تګ راتګ په کور دننه د طالبانو د حکومت په اړه باندې خبرګونونه انتقادونه او نیوکې راپاره
انسب مننه لایبه خبرتیا ورسته د امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سرګندونی لرو دا تور پوری کوي چې لویدیس افغانستان پاکستان تسپارل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تیر میلادی کال له هغه کلونو غړنل کیږي چې په افغانستان کې د پام وړ تحولات رامنځته شول د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څرډول وي ملالی بشیر پر دې موضوع ل امریکایي لیکوالي او پروفیسور کریستین فیر سره مرکه کړې دا مرکه په ګډه سره ور
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څرډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته پلاس ورکړ د امریکا غونډې برېټانیا هم ورته کار وکړ زما فکر تر ډیر هیوادونه ناراضي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کدای او د سخت زمي پر مهال افغانان للوګي سره لاس او گریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل سوي او زه فکر کوم هیڅ څوک په دې باور نه لري چې دغه پیسې د خوسې کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغه سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینه به په خپل نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو کناړيواله ټولنه دا پیسې راخو سینه کړي افغانان به مړسي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي لکه تاسو چې یادونه وکړه
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولای سي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅ کله یو استراتیژي نه درلوده زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه که سپینه خبره وکړم زه د داعش او طالبانو هغه دښمنی نه وینم چې بل هر څوک لیدل غواړي ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی د داعش د وادي لپاره هم هڅې کړي داعش چې هر څه کوي ګټه طالبانو ته رسیدي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د آی اس آی مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator. نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لاله له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money. Right.
So, پاکستان با پرته له هغه هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آن دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واکه طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یو خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایښت مرګزو بلاوخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینی افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان و. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
I mean, many of us that have been trying to help Afghans escape
هغه امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل سول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
د امریکای لیکوال او پروفیسر کریستین فیر سرګندونی ماوریدی. ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټوله افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په دوه منیمای کې، یعنی له 12 بجو وروسته، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ماشومان د خورځواکي په اړه تاسو سره معلومات شریکوي. نړیوال مرستندوی مؤسسې په روسیو کې د افغانستان د ماشومان خورځواکي ته اندیشمن دي، او دا ویره لري چې په میلیونونو ماشومان په افغانستان کې په خورځواکي اخته شي، او دغه ژمی چې اوس پیل شوی دی دا به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي چې د دې اثرات به هم په ماشومانو باندې پریوزي، ځکه چې د سړې هوا له امله د خورانو ژوند نور هم ترخیږي. خو بل لورته دا هیلې پیدا شوې دي چې سږکال په افغانستان کې واورې بارانونه زیات شي، او راتلونکی کال د کرهنې له درکه د افغانستان وضعیت بهتر شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي چې نن جمعه او سبا شنبه به په نهو ولایتونو، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او بارانونه وشي، او د دې احتمال شته.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو له خوا چې کوم دغه مرسته کیږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډیر دغه هیوادونو له خوا مرسته یغه پیغامونه او دغه خبرونه مونږ رسنن درار یو، ول متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرسته په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي، خلکو ته شدید دغه مرسته ورکول کیږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ بیاستی. زه د اسلامي امارت مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمی مرسته چې د خارج مملکتونو راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل سي، ځکه افغانستان خلک خو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د پیغام درته پریدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کوم مرسته راغلی ده؟ اس غریب خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا طالبانو کې، هغه خلکو د مرسته وړي دي، اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مسیران وټه کی چې غریب ته د مرسته ورسیږي، نو د یو بادانو ټول او بادانو مرسته وړي دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. یو په زړه پورې مسله راخلو. مرسله، مرسله، مرسله او وسنۍ مرسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وغونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده. ځینې بیا د دې غونډې پر لرغونتوب شکمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
مرسله، مرسله، مرسله او وسنۍ مرسله دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کیږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کیږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنی یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرچلې غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډې ته ختلی او وایي د مرچلې کار خبر څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانی نه په کلیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلی ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند سینه و په غټم کې دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په پوغوچین کې دلی ماران و دا شیان ډیر و خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراجدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زابیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلان بدی کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دی کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زورې دي، ډبره ور واچوي ډېر لرې درب راځي او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي دي، ډبرې کار سوي دي، داسې کډېپ کې جوړ سوي دي، مرسل د مرسي په شکل باندې او دغسې نور هم کار سوی دی پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د ازادي اوریدونکو پروگرام نن لا ازادي راډیو اوریدل شي لکه څنګه چې مو په اعلان کې اوریدل وړاندې روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام لرو. دا پروگرام د خوارزواکي موضوع ته بیل شوی دی. د متخصص ډاکټر سرګندونی په دې ارتباط په دې پروگرام کې په تفصیل اوریدل شي. 12:30 دقیقې شپې د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه له اجمل انڅخ.
دا طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر وای دوی افغانستان له اقتصادي سقوط ژغورل امیر خان متکی پروند یو شمیر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنوی ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبال شوې دي. ملګری ملتونه وای دا محل د افغانستان شاوخوا سلی رشملونه وګړي چې د نفوس سبان د نمایي برخه کیږي د خپلو خوندیتوب نه لري. د بدخشان په شمول سوالي کې یو شمیر خزو پروند طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. لدې وړاندې خزو په کابل یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته مظاهره کړې او طالبان یې تورن کړي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړېشمنې نامل کړي. تاکر شوی د چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مویدی سوف په مشي یو پلاوی پنځتی راتلونکو کې کابل ته سفر وکړي. په عین حال کې د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو پر مذاکراتو ژوراندخ نه خوډلې ده. تاکر شوی چې په قزاقستان کې لکه هرجونو اعتراضونو ورسته د سبات د ټینګولو په هدف نن له روسیا او د ډلی زمینیت د ساسمان له نور غړو هیوادونو څخه نور سرتیری دی هیواد ته ورسیږي. پرون له روسیا او بلاروس څخه یو شمیر اضافي سرتیری دغه هیواد ته رسیدل دي. او په جرمني کې د وی مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه په دغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړي.
یا د ژوند شتمنۍ
روختیا د ژوند شتمنۍ پروگرام تر شر اغلاس. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبري کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرشکل د ماشوم ورځ چې د نومبر پر شلمه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلي حالت بیان کړی او ویلي و چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژدي او له خوارزواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیون د ژورې خوارزواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3,200,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارزواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه خوارزواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیر اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ان ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړسوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب پروګرام ته ښه راغلاست. که زما اواز اوري تاسو دراته وایست چې په خوارزواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
خوارزواکۍ ناروغان موږ خوارزواکۍ دوه ډول لرو. یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه. زمونږ په ګران افغانستان هېواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریب مسله ډېره مطرح ده.
ډاکټر صاحب تاسو ته به بېرته زنګ ووهي ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د خوارزواکۍ پر ستونزه یا سوې تغذیه باندې خبرې کوو.
خو که حالت هم داسې دوام وکړي اختیار یې ستونزه پیدا کیږي ځکه وچکالۍ ډېره زیاته ده، نشته لري سبزیجات، نشته لري که باران نه ونشي که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خوارزواکۍ کچه ډېره زیاته لوړیږي.
بل په کوم ولسوالیو کې فکر کوئ چې دا ستونزه زیاته ده؟ د کونړ ولایت
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېری ویز مکه نه لري پر کې مثال ولسوالی شولا د سلطان ولسوالی شولا د سرکانو ولسوالی شولا دا ولسوالی هم د سندور ډیر زیات ولسوالی دي چې لوی په کونړ کې ډیر خسته لوی سین به یې مګر پیدا تینه دا غزل شوی په ډیره کم اندازې پیدا غزل شوی دا هغه سہولتونه او ویالې تینه دي ګرځېدلې چې ابیز مکه په وښه او خلک ته حاصلات لاس ته راوړي نو ډیر ولسوالی د سیدی چې وچکالی زفلی دی او حالات پکې همداسې روان نو د ډیرو بدو په خوشایدان وي
بله د خوارزوکی اومده علت په کورنیو کې بې وزلی ګڼل کیږي تاسو په خپل کورنۍ کې څه تغیر راغلی دی په ورستیو کې د بې وزلی اندازې زیاته سوې ده که فکر کوي چې کوم تاثیر نه دی کړی
نو تاثیرات خو خامخا کوي ولې تاثیرات نه دی کړی ډیر تاثیر کړی دی الله پاک دې باقي خیر کړي الله دې خدای پاک برابر کړي ستونزې د الله پاک نور نه راولي نظام د الله پاک نور قوي کی نور تحولات د الله پاک نه راولي په افغانستان کې سیاسي تحولات او کوم رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز
بل ډاکټر صاحب نو کوم پوښتنه لکه چې درلوده مخې تاسو خاطر سوال د خوارز وکی پاره ډاکټر صاحب نو کوم سوال لري بیا به موږ لور سره شریک کړو تاسو پوښتنه
څنګه دا پوښتنه ده چې تاسو ماشوم د خوارز وکی سره مخ شي نو موږ هغه کوم لومړني حالت دي لومړی چې د ماشوم خطر سره شو هغه د خوارزاکۍ نخلاشي
ډیر مننه ناتمن به دا سوال متخصص ډاکټر سره شریکو بل اوریدونکو کې په لاین کې دی هغه ته ورزو له دوی څخه به وورو چې د خوارزاکۍ یا سوې تغذیه پر سند دوی څه نظر لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم سلام احمد صالح صاحب
وعلیکم السلام تاسو आवाज او استاذ په کور کې ملک چې ماشومان په جړه دي
نو بس یو خواته ځان دې کومه راځم او بس کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا رپورټ نمه اړیکه نه ولې سلامونه او نیچې تاسو ما سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باورې ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب کوشش کوو چې را پیدا کو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلې لقب له خوارزوکی ستونزه څنګه ده تاسو خلته په جریان کې یاست
سالی صاحب دلته خو استاد ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته او بل څه کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې نو د خپل نظر به وړاندې کوم او دغه دې ما پوښتنه شې ده به ډاکټر صاحب ته راجې ده چې هغه یو نظر ته واچي زیاته تر ماشومان چې خوارز واچي او سوې تغذیه سره وړاندې کېږي ما فکر او نظر هغه ماشومان شي دي او وقته دی اولاد په ترمنځ نه مثلا هغه ماشومان چې زر مور راوړي هغه ماشومان د ماف سپر فکر او نظر باندې شي ځات هغه ماشومان په سوې تغذیه او خوارزوکی باندې اخته کیږي
ډیره مننه تاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک او هغه به حتما نور باندې تبصره وکړي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وورو بلکې د رادیو आवाज ټیټ کوي ځکه چې د رادیو आवाज مو ډیر جګ دی انعکاس کوي چې تاسو आवाज مو شته صفه نه رسیږي زموږ आवाजم تاسو ته په صفه ډول نه رسیږي اوریدونکو چې زنګ وهي لطفاً د رادیو आवाजونه مو ټیټ کړي کنی تماسونه بیا تخنیکی همکار مجبور کیږي چې قطع کی بل اوریدونکو کې پلین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم روره
وعلیکم السلام مهرباني
مننه احمد همدرد سره پاړی کا کین لغمان نه ما دغه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خوارځکه یخته کېږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خوارځکه یخته سي دا غنه ما له اولنده پښتنه د ډاکټر صاحب نه
ډېر مننه تاسو پښتنه ما لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب سره به شریکو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا आवाज مو او ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه و چې اوریدونکو هم نو سوي کولای خپل پښتنه په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي اوس مو आवाज اوري
بله بله आवाज مو اور مو صاف
زبر اوریدونکو له سوالونو پایل وکم ډاکټر صاحب مخ اوریدونکو زنګ وهلې و چې د اولادونو ترمنځ د وقفې نمره اتول د خوارزوکی څومره عمده علت ګڼل کیږي او بل اوریدونکو پښتنه کړي و چې د خوارزوکی مخه څنګه نیول کیږي تاسو دغه سوالونه لزان سره ولي کړي او بل اوریدونکو هم د اوس پښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په گیډه کې هم په خوارزوکی یخته کیدی سي کچيري مور ته کافی خوړونه رسیږي مهرباني
خوارزوکی عموما موږ په عام اصطلاح د تعریفو کله چې د انرژي او د اجزا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارزواکی منځ ته راځي یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافی اندازه غذا ماشومان ته ورسیږي. کچیر ته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارزواکی رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکی اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو کم ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د اولی پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایند دی چې ماشومان ډیر زیات دي په سم په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوی، یعنی غذا ورته نشي اماده کوی، د خوارزاکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان حداقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الی 3 کاله فاصله باید موجوده وي. تقریبا د تغذی له نظره د تغذی په علم کې زر طلایی ورځې لرو چې دغه زر طلایی ورځې چې دیتا د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم 2 کلنۍ عمره پورې چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیه ته باید ډیره پاملرنه وشي. په دې حالات کې کچیر د ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي هغه اریورسیبل دي، یعنی په دې معنی چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید ترلاسه ورنکړ شي. دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارزواکۍ د مخنیوي په ارتباط په ګران هیواد افغانستان کې د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کیږي چې ټول وړیا دي. میندې کولای شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي چې زه په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم. مثلا د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره موږ آی وای سی اف خدمات مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ور، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي چې په هغه هغه شیدې چې په لومړي 3 ورځو کې د مور د تیسه خارجيږي په هغه کې کپام استلا وای واکسینونه موجود دي چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو چې امراض خپل یو سبب د خوارزواکۍ یو سبب ده، نو بنا ان ماشوم د خوارزواکۍ څخه مخنیوي کوي. دویمه خبر دا ده چې مایندې باید ماشومانو ته په لومړي شپږ میاشتو کې خالص خپل شیدې ورکړي. دا په دې معنی حتی د جوزا په لوی ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړی شپږ میاشتو کې ماشوم ته ورنکي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کیږي، مایندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کانسلران شته یا قابلیت دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي.
په افغانستان کې چې زیات خلک بې وزله دي، څنګه دوی کولی شي چې یو نوی زیږیدلی ماشوم ته تر 15 کلنۍ کم عمر ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه پښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي. اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه و غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شیدې په خالص ډول د مور شیدې وخوري. او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متمم غذا شروع کیږي چې هغه د ګایډلاین مطابق په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې هغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغه تولیدات څخه سالم استفاده ده چې څنګه تی سالم استفاده وکړي. موږ او تاسو به تر معلومه نه چې زموږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي چې موږ خپل هم د سوې تغذی یا د خوارزواکۍ یو عمده سبب جوړیدای شي چې هدا اقل موږ او کولای شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو و غیره. د دې نه یو با کیفیت غذا موږ څنګه جوړ کړو چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملاً پروګرامونه دي چې د قابلیت او د تغذی د نرسانو په واسطه مایندو ته خودل کیږي چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو با کیفیت غذا موږ جوړ کړو. تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته په پام یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا غوي د هغه لپاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوي چې مرزانه تمامېږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ مایندو ته، یعنی ما مخکې ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه یا کله چې حاملګۍ کشف شو یا تشخیص شو د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کم استراحت ده. او د زیږون څخه وروسته باید مور دوه وخته، یعنی دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده چې موږ د فوډ سکیورټی له نظره
اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي، مثلا حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلق چرګان لري، غواګانې لري یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر ده چې د دې د استفادې طرز باندې دوی پوښي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې د دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوی تغذیه د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډیر رغند رول لري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې وو، ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کیږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو تماس رخصه پیدا که کومه پوښتنه لري.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته.
وعلیکم السلام.
و نشتون و د کوم فضل هادي وردګې ما. نو ډاکټر صاحب محترم، ډیره مهمه خبره وکړه، د خبرې تایید مونږ به زده یم چې عموما په ټولو ولاتو کې دغه د سوی تغذیه پیښې ورځ په ورځ ډېرې او ډېرې شوې دي، خو هغه کوم مرغان چې هغه ښې فور انرژي دي خو بیا هم دنیا ته سوی تغذیه اولاد راوړي، وجه څه ده؟ دا مې یو سوال پوښتنه وه. او بل هغه کلینیکو ته چې دغه مواد د سوی تغذیه دپاره راوړل کېږي، د زیاتره کسانو لاسرسی که ورته کېږي هم هغه مواد نه ورته رسي، که په دغه باندې اوسرنه واچوي او دغه سوال باندې اوسرنه واچوي. مننه وخت راکو.
ډېر مننه ډاکټر سبات من، ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې د سوالونه واورېده. لول دا چې یو روغ مور کله ناکله ولي په خوارځواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکۍ تعریف کړه. خوارځواکۍ که مونږ په ظاهري شکل د یو مور وګورو ډېره صحتمند به مونږ ته ښکاري، غټه به وي، خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډېر عمده رول لري. یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کیږي اما ډیر رغند رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي، نو دې لپاره ډیر اړین او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. مونږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذی حالت د ارزیابي لپاره برنامه او پروګرامونه لرو چې د مور تغذی حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور تغذی حالت ارزیابي کیږي. که چیرته کومه ستونزه ولري په هغه وخت سره باید تداوی شي. بل ځینې انتانات دي چې دا سوال ولایدي نسایي پورې ډېر مربوطېږي، چې ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمند وي خو هغه میکروبونه ولري، نو کېدای شي چې مخکې د وخته ماشوم تولد کړي یا ماشوم وزن کم وزنه ماشوم تولد کړي، نو ډېر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پښتنې که چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي.
ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په موږ په د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوی تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کیږي، چې دا یو ډول مواد دي آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدیدو خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي. او بل نو مواد چې دي آر یو ایس ایف دي چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي، چې په دې کې پروټینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دی، د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروتینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي، چې دا هم ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کیږي.
مله ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخکې اوریدونکو له لوګره زنګ وهلې او بیا وروسته له میدان وردګ څخه غو شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایي مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لري چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټول ماشومان ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خورځواکۍ اخته وي هغه ماشومانو ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحی مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خورځواکۍ اخته یو دې ته د مواد توصیه نشي.
بله ډاکټر صاحب، په خورځواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر دریو میاشتو پورې هغه ماکزیمم هر اکثر درملنه دریو میاشتو پورې ده. نو دا دوه درې هفتونه نیولې تر دریو میاشتو پورې په دغه مدت کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړی پرېږدي بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خورځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوی تغذی یا خورځواکۍ کمنګ او تاسو په عامه اصطلاح وایو ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کېدای شي د ماشوم په د مړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پرېږدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچې کم شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي، چې دا ډیر وژون کې اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوی څخه پرېښودل شي یا تداوی نیمګړی شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. د خورځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، په خورځواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي، په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي؟
نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان خورځواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزوري، یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت بنه لري. دا ماشومان که په لنډ اول شو وایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو مخامخ کیږي. نو ډیر اړینه ده چې د ماشومانو تغذیې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خورځواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي، دوی د کورنۍ په دننه له دغه سي ماشوم سره څه مرسته کولای شي؟
تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذی پر برنامه غزیدلې ده، چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري، چې هغه کولای شي چې د مایندو ته لازمي مشورې ورکړي. کچیر ته یو مور د پټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي، د دینه مخنیوي وکي او د صحی کارکونکو هغه کوم پیغامونه چې ورته وای په دې باندې دوی عمل وکي، نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې زیات واقعیت د سوی تغذی څخه مخنیوي او جلوګیری کیږي.
ډاکټر صاحب،
مهمه ده چې دوی هغه رضاکاران
بله دا غوی لارښوونه ته پام وکړي. یا وردون کې پلان کې دي چې مصرف زیاتونه سي. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سره سلام علیکم.
مننه. خیر اوسې. مننه.
زما ډاکټر صاحب څه پوښتنه کوله؟ ما دا شي درد کې تقریبا لږ مسته کېږي او کله چې لندې سي د شپې ډیر درد کوي، دا سره کوم؟
ډاکټر صاحب، وردون کې د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کوم پوښتنه ورڅخه لري؟
عمرم سونه ده.
عمر تقریبا 30 کال دی.
عمر په ارتباط کوم معلومات او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل د میکانیک مو موټرسایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او 1 کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ، ل رادیو نه د ډاکټر صاحب جواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو. ډاکټر صاحب،
الله ورکړئ. مهرباني په جواب کې وای مال کچیر ته په کوم ولایت کې نه پویګم دا اوسېږي، نو هلته چوندا مستری د موټر سکلونه جوړي، دلته ډیر زیات اسباب ډیر زیات دي. یو اصطلاح چې موږ ورته وری کوزوین وایو، اوس نږدې نه ده چې دا سړی د نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکلی ها خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي. لکه همدا مستریان او ډیر خلک کاروباري خلک چې ډیر وخت لپاره ولاړي په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه پر غونو کې تجمع کوي چې باعث دي دردونه کیږي. نو د ما ورور ته توصیه دا ده چې دا لاشي متخصص دی، جراح ډاکټر ده، نو د خپل ستونزه ورسره شریکه کی امیدوار ما چې ستونزه به حل شي ان شاء الله دوست خاص ستونزه نه وي.
ځینې ماشومان ممکن د خوارځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کیږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خوارځواکۍ بڼه ده؟
چې یو نه وای په دې دا چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي، لکه په دې کې د اوسپنې کچیر ته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي ماشوم په کم خونې باندې اخته کیږي. دا خپل د خوارځواکۍ یو نمونه ده. همدارنګه د ډي ویټامین، د ډي ویټامین کا باید ماشومانو کې چې نارمل اندازې څخه کمیږي یو زیات ستونزې لري. کېدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظ ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوترینټونو په فقدان باندې اخته وي چې مختلف مایکرونیوترینټونه دي. که چېرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خوارځواکۍ ویلی شو چې دا هغه متخصص ډاکټران کولی شي دا حالت
تشخیص کړي. زیات مصرف کېږي هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوئ چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني اوریدونکو، دا پښتنه کوله تخنیکی همکار په واش کې راټول چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خوارځواکۍ اخته دی. د ویل دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي خو بیا هم د دستونز نه حلېږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټول افغانانو ته د ما سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي. متخصص روغتیایي کارکوونکو په واسطه چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده چې ماشومان، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، باید په هر میاشت کې د دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیه حالت ارزیابي شي. که چیرته خدای مکړه کوم ستونزه وي، په هماغه وخت سره هماغه صحیح کارکونکو مور ته لازمي مشورې ورکړي. که چیرته درملنې ته اړتیا وه، درملنه یې کوي تر څو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نه شي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، اولته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بله ډاکټر صاحب، کومه د تغذیې خپل سرګندونه کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته نه سي، هغه ته د وسپنې ډېرې اړتیا ده، دغه راز د ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم د غړتیاوي پوره کولای شي؟
او موږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې، په ټولو روغتیایي لکه مخ کې موږ چې ذکر کړ، کچیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي، د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې دا، یعنی په هر میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولۍ په ورځ کې یو ګولۍ د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته ټابلیټونه واخلي. که چیرته مور دغه ټابلیټونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي، نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت، که چیرته ماشوم په کم خونې اخته یا په ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته. کچیرته د وینې کمخ ناروغي باندې اخته وي، نو دوا ورته توصیه کیږي او ان شاء الله ستونزه حل کی.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه د تغذیه له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې تماس ونیو، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریک کړي. د دې اونۍ پروګرام هم ده چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه مو پکې خبرې وکړي.
Oh, زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر